زو بيخي دقيق مي هذا زكاش غادا سورا زو تشي بيخي س دي مونغ تامو دو كونو ولا بغورس داسي بيخ بكي تقريبا داسي ماس بايم تايم مونغ ولا دي بابتون جامي ماغوستي تشي غورو د كابل د حكي جبار طرفنا كومي بوستي چالتا ولي مونغ تخبار راورس دا تشي حكي جبار بوستي اغالت سوقت سوي دي او حقا د لارا تشي كومة دا كابل دا نوتاقي والارا دا حكي جبار ولسوالي سخا هم دا نو اغا لارا كي كوبا بوستا دا اغا بوستا هم سوقت سوي ولا تاريبان دا ننرا دا نشي ول دا تقريبا دا ارزار قيمات دا احمد شا بابا ميني بالور باني نو مونغ تشي خبار راورس دا نو والتا بلار مي مونغ تويل شي بس كيني خبرا خرابة دا او طالبان دا سي خارد در نشوي دي وس فلن د کابل دا کوم طالبان چې د حق جبار ورسالي پور اړه دلوده دا تقریبا د بدخاک چرای کی ټول بدخاک چرای نیولې وکنه نو موږ بیرته کې ناستلو تقریبا د 2 بجې شاوخوا ولې دنیم بجې شاوخوا بس خبر ورسېد چې سارن کابل ټول سقوط شو
نجلا جانې متابعت من ماشوم ته کې د طالبانو د دورې کیسې اوریدلې وی او دا به مې اوریدلې چې په تیر دوره کې د طالبانو جونې نه خوانځي او تتلل شي نه پانتونون ته نه کار کولای شو هغه ورځ باندې چې ته خبره شو چې طالبان حق جبار نه راغله کابل یونیولو څه احساس در سره وڅ فکر در سره فکر د کو چې ته نور لدی ورسنه نشې کولای پانتون ته لاړ شي یان جونې به خوانځي او ته نشې تللې خزه به کار نشې کولای دا فکر دی په غوړز کړی و
په ماشن ټوب کې خو شاد دکسي ډېر کمې ولې یا سیسا بو خو زه چې کله پاتون درې دنه نه شم ما د پاتون تر څنګ استاد هم کوله او جالب پکې دا و چې خپل تاریخ استاد هم نو ما بار بار طالبان دوري خپل شاګردان ته دا وضعیت تشریح کوم چې خو د سې ول مکتبونو ته بنچونه نه پر خو د لچنه به په ډېر کم شکل سره په پټ ډول سره چې ته په کورونو کې ځکه کولې همدارنګه خزي به ته مثلا چادرې ګانې په سر کولې اصلا بیرون به یوازې نه پریښودلی دا نو ټول ظلم ذاته به مخ له شاګردان ته تشریح کوم په عملي ډول باندې نو هغه چرام نو تبه زما ذهن کې ټول دا شان په عام ډول ول خډیر ول او طالبان دوري په اړه ما ډیر زیات معلومات هم مطالعه مې کړې ول معلومات مې هم درلودل نو زه په وخت کې پوه شوم چې انسانان چې داسې انسانان دي چې تغییر نه کوي که تغییر کولای کنه نو په سولیس ډول براغلی ول دلته حکومت به تسلیم شي ول او حکومت کې به ونه اخیسته ول همدغه حکومت به مخته وړي وي خو نه دوی چې جنگ ته مخه کړو جنگ ولري افغانستان سقوط کوي نو تبه نه مغه طالبان نه مغه د بخاري دوري
نسل ځان یې اداره ته وایا څو وخت وروسته یعنی څو ورځې هفته وروسته وتوانې دلې چې پانتون ته لاړ شي
تقریبا داسې یو هفته وروسته مونږ لاړو نه یو هفته نه لاړې وخت ځکه پلان نه پرې خودل وای اس نه چی درنه وځي مګر هغه ته پانتون ته مثلا سزرتونه وای کنه نو په مغه صاحب باندې تدیر وخت پورې نه تللو
چې لاړې غورز د پیاد ده اول چاته ورغلې چا سره د ستړي مشي وکړه څوک دی وکتل
هو ولی مینا ده دا غورز مونږ سم فن سره دومره پام سره پلک پلک مګ کیونه ولسته و چې کله نو مونږ یو بل نه لیدلی په دې ډول خو بیا موږ هله مو په دې ول چې بس ته بس پانتون خلاص کړم د طالبان دی خلاصو ا دې ډول کرکاس کومه ولا نور بدبینیانی چې طالبان په اړه زموږ کوم ویل اسانه ځکه مې شولې خو نو خبر شې دا د موقتی احساسات دی موقتی هغه دی کنه چې کوم بدبینیانی موږ طالبان په اړه لرو هغه به ختميږي او یو کال وروسته بل خیر سره بیا همدغه عام هغه پخوانی طالبان کېږي
کله مو په پانتون کې هم سنفیان سره په دې بحث نه کوو ځکه چې ښوونځي بند شول یو څو میاشتې وروسته تاسو په دې بحث نه کوو چې مکتبونه بند دي بل ورځ به د پانتون واري دا یاره در سره نه و
دا تقریبا مونږ ته هلي استادانو ډیر راکولې مونږ سر ډیر ځاتی ویرول خو برته بس مونږ استادانو ډیر هلي راکول شنار نه کیږي مکتب هم خلاص کیږي دا دا واغه دا کنه خو خیر هغه یو کالم پډیر ټمبټیل سر بس تیر کړو خبر نو چې بس یو کال بعد ول خیر مونږ پانتون بندیږي خو هر څه بيخي دا سه ول شي مونږ ته وقونه ولا بيخي سره خزه کدو سراغ نه پاتې دا ول مکتبونو پرې خو دل پانتون پرې خو دا کارمو نو نو پیغام دا چې دوی نظریات او دمی بیرته بدلیږي سو زیاتو سیاسي مسله و کنه د دې بل مسله ده نو ولا هو الله
د ځلجانې په دې راته وایې کوم روز شي فرمان صادر شي چې لدی روسته انجوري نشي کولای پانتونون ته لاړ شي فکر کوم مازیګر مو دا اول د چیرته دا مکتوب وکټلو هغه وخت کې د چا ته زنګ ووهلو، چا ته دیوال شي، دا فرمان کېدای شي غلط وي، کېدای شي سم وي، دغه حالت څه دی په یاد دی؟
بالکل، تقریبا کله چې دا فرمان یې ورکړ، زمونږ یو امتحان پاتې و، سبا کې زمونږ امتحان و، نو دلته ټول ځینو کې فرمان ورکړل شوی چې مثلا پوهنتونونه به بند وي او نجونې به نه ځي. نو مونږ هغه امتحان کې درس مو ویل، بیخي هغه درس مو ګډوډ شو، امادګي چې کومه مونږ نیوله، نو هیڅ درس مو ونه ویل. بیا زمونږ پوهنتون رئیس خو مغه طالبانو سره سړی کې نیول چې زمونږ داسې یو امتحان پاتې اجازه راکړي چې نه سبا ورځ راشي نجونې او د امتحان ورکړي. فاینل امتحان و د اووم سیمستر زمونږ، نو بیا لاړو په دې شکل سره لاړو چې نه مو امادګي ویلې وه، نه مو درس زده کړی و، ځکه زمونږ ذهن بیخي په مکمل ډول داسې شوی و چې هیڅ درس اماده نه و. نو بیا لاړو هغه امتحان مو ورکړو په دې شکل سره ورکړو چې بیخي
دغه امتحان نه وروسته خدای پاماني د لسنفیانو سره په یاد ده.
هماغه ورځ مو خدای پامانیانو وکړلې لغه نه وروسته، نو واقعا هغه اخري ورځ باندې ومو ژړل، راوتلو پوهنتون دروازې سره بیرون سرک سر مونږ یو عکس مو اخیستو سنفیانو سره، یادګاري مرچ بیا خدای خبر پوهنتون ته کله راځو ټول سنفی را. هماغه داشه تقریبا یو یو نیم کال کېږي چې هغه دروازې ته مونږ بیا لاړو نه.
تاسو لجانې په هغه ورځ کور ته راغلي او کور ته را دننه شوي، فکر دې کوو چې دا هغه هیلې چې تا د خپل ژوند لپاره د خپلې آیندې لپاره درلودلې دا ورته د پای ټکی وروستۍ ورځې وه؟
موږ ته بیا هم داسې یو هیله راکول کېدل استادانو، هماغه خیر ورځ باندې موږ ته ډېرو استادانو هیله راکړه چې نه داسې یو څو ورځو خبره ده او داسې دا وسې ده او هسې ژمی را روان ده، بندېږي که نه، نو ژمی زموږ پوهنتون اکثره رخصت به و، نو هیله راکول یو څه یو څه وخته پورې البته، خو ورو ورو بیا زموږ دا هیله مشکل ده ځکه چې بیرته پسلی چې کله شو پوهنتون شروع نه شو.
نجله راځه چې د ښوونځي په اړه دې خبرې وکړو، ستا یادېږي چا ښوونځي ته وړې وي او مکتب دې کوم ځای کې پیل کړی و، کوم مضمون کې مکتب کې تکړه وي؟
اولنی وخت هم بیخي ځکه چې هغه نه ډېر زیات وختونه وتلي کلونه وتلي، البته یاد مې نه دي دقیق خودونه پوهېږم چې زمونږ کلی و او کلي کې په دې شکل سره درس و چې په دې ډول که نه، نو داسې خاص درسونه هم نه و، خو خیر مونږ هغه د کور په کالیو کې او پلاستیکي چپلکو کې او په پلاستیک یو څو کتاب جوړولو کې دا مکتب شروع کړی و اور سر کې، نو هماغه یو څو پلاستیکي البته یو څو کتابچې بول یو څو پنسلونه بول په پلاستیکي بم ځان سره ځغلول، نو پهله مغه سختۍ نه وکړلې که نه په کلیو کې، نو بیا لږه نه وروسته تقریبا پنځم ټولګی و چې له کلي نه را بهر شو، احمدشاه بابا به وینې ته راغلو، هلته مو بس عصري زده کړې شروع کړلې او لږه نه وروسته ټول زده کړې مو هملته ختم.
کم مضمون کې تکړه وې د دولسو کالو کې؟
زما ساینسي مضامینو کښې ښه وم، ریاضیات او فزیک دغه کښې لږ ډېره تکړه وم، نمرې مې پکښې ښې اخیستې.
او صنف کښې څوم نمره وې؟
تقریبا داسې پنځم شپږم راتللو، ځکه دا دولتي مکتبونه او د افغانستان دولتي مکتبونو ته دې زمونږ سلام وي، په یو سم کښې نو اویا نفرو پورې داسې، نو په هغه اویا نفرو کښې نه پنځم شپږم نمبر ګټل دا ډېر زیات محنت غواړي.
د ورځې به دې ورته څو ساعته درس وایلې کله چې مکتب کښې وي؟
مکتب دوره داسې دوره وه چې هغه وختونه کښې مونږ ماشومان ولو، یو ماشومتوب دوره تاسو ته خپله پته لګېږي که نه چې داسې یو هوایي غوندې دوره، نو ویلم څومره چې رقابت بیا پکښې ډېر زیات و، نو نظر رقابت سیستم ته چې رقابت پکښې ډېر و او نظر د مضامینو ډېروالو ته، نو تقریبا ویلم نظر څومره ضرورت و هم درسونه به مو ویل.
نجله، عموما په ښوونځیو کښې دغه درېیمو څلورمو تر اتم نهمه پورې منجونې دا کار کوي، پله د سکولونو کښې ځان سره مکتب ته وچه ډوډۍ وړي، ځینې په لاره یې کراچۍ په سر ځان ته همچوره اخلي، بسکیټونه اخلي، او کله کله داسې هم کېږي چې مکتب کښې که کانتین وي ځان ته بولاني را غواړي، یا که مکتب نه را ووځي رخصت شي هلته کراچۍ په سر بولاني خوري یا شور نه خود اخلي. په دې کارونو کښې دې کوم یو کوه؟
د ډوډۍ همچوري کار مې ډېر کړی، ډوډۍ به وړله همچوري، هلته بیا زیات صنفیانو مخونه به لږ هغې خوند را غواړو، شپږو نفرو به سره یو جای سو، کتاب هم کېښودې، کتاب باندې به همچوره واچوله، بیا به ډوډۍ ورسره خوړله.
او په دې راته ووایه، مکتب کښې دې جنګ کړی چا سره؟ څوک دې وهلي، چا وهلی؟
د هغه کارونه هلکان ډېر کوي، مونږ نجونې په کښې کار نه کوو که نه، خو جنګ داسې لفظي جنګونه به راغلي، خو داسې وهلو والا به نه یي څه ووایم.
کله دې په دې فکر کړی مکتب کښې چې وتښتې، یو ورځ غیر حاضري وکړي، یا تر ټولو ښې بهاندې چې نجونو به مکتب کښې جوړولی، لکه زما نیا مړه شوې استاد ما ته اجازه راکړي زه لاړه شم، دا کار دې کړی؟
نه، ځکه چې زه داسې نجلۍ نه وویل چې زما په زور څوک مکتب ته ولېږي. زه به خپله په زوره مکتب ته تلمه، که کورنۍ به مې ویل چې مه ځه زه به تلمه. چاشونه غټ کار و، کور به کار و، یا به بل څه مشکل و، یا ته ودونه به ول، موږ به ودونه ته نه تللو، خپل مکتب ته به تللو. نو هغه باره کې بیخي نه، ځکه چې زما خپله ډېر زیات شوق ورسره و، په خپل شوق باندې مکتب ته تلمه.
مکتب کې د نقل کړی امتحان کې؟
یار مکتب دورې نیول تر پوهنتون پورې نقل مې ډېر ورکړی، نقل ټول مې کم کم به و خو ډېر نه.
نشلجانې دغه یولسم او دولسم صنف چې وي، په دې صنفونو کې نجونې ډېر زیات کوشش کوي او زیاتره یې آمادګي کورسونو ته ځي، ځکه چې له دې کلونو وروسته ټولې نجونې کانکور امتحان ورکوي او هلته سرنوشت سازه کلونه دي. آمادګي دې نیولې وه او څومره دې غوښتل چې کامیابه شي کانکور کې؟ کومه رشته دې خوښېدله؟ مکتب کې د کوم مضمون سره داسې علاقه وه چې ته وکولی شي هماغې رشتې ته بیا کامیابه شي؟
دا تقریبا زما نه مشره خور بله وله، نو هغه د کابل پوهنتون ته کامیابه شو. بیا زما پلار نظر کورنۍ مشکلاتو ته بیا هغې ته اجازه ورنه کړه چې پوهنتون وایي دولتي. تقریبا په یولسم دولسم سم کې بیا زه پوه شوم چې پلار موږ دولتي مکتب پوهنتون ته نه پرېږدي، نو بیا ما خپل هدف بدل کړو او د حقوق او سیاسي علوم پوهنځي سره چې ماشومتونه زما ډېر زیات شوق، نو هغه رشته کې مې لږ مطالعات هم کول، یو څه اندازه آمادګي مې ونیوله، خو متاسفانه چې بیا همدغه مشکلاتو، کورني مشکلاتو له کبله ما بیخي کانکور امتحان ورنه کړ. بیا د خصوصي پوهنتونونو څخه هلته بیا لاړم، هلته مې امتحان ورکړ او همدا سیاسي علوم مې شروع کړ. حقوق او سیاسي علوم.
نجلجانې د کورنۍ د ملاتړ په اړه راته ووایه، تا چې سیاسي حقوق او سیاسي علوم ویلې، کورنۍ درسره په دې برخه کې راضي وه؟
ورنه مې اصلا نه، ځکه چې ما تقریبا د پوهنتون یو څو اونۍ تللی وم پوهنتون ته، نو مشر ورور مې خاص په دې برخه کې کله چې خبر شو نو بیا ډېر زیات کور کې جنجال جوړ کړ. خو زما مور دې ژوندۍ وي، خدای دې خیر وسي، بس د هغې ملاتړ چې بېرته زه د پوهنتون په مخ دروازې په لور باندې البته لاړم او همدا خپل رشته مې مخته یووړه.
راځه د شخصي ژوند په اړه خبرې وکړو. کور کې څوک دې ډېره ملګری وه؟ خویندو کې، ورونو کې، مور او پلار کې؟
مشر خور مې ډېر زیاته ملګری وه، هره خبره د هغې ما سره زما به مغسل. ما دواړه چې په کوټه کې به کېناستل نو مور به مې باندې په ځینو د خبرو په اورېدو به ستړې شوه، وایي تاسو نه ډېرې غږېږي چې ستړې کېږي.
په څه مو خبرې کولې دومره ډېرې؟
بس هغې به د خپل سیم خبرې کولې، ما به د خپل سیم خبرې کولې. مکتب نه به چې راغلو، همداسې پوهنتون نه به چې راغلو، بس ټول بس هغې به قصې کول، ما به کول د استادانو په اړه، د صنفیانو په اړه.
اشپزي دې زده ده؟
اوس مې زده ده، وروسته د طالبان دورې څخه وزګارتیا وله.
چې ښه پخولی شي؟ هغه چای چې ټولې خراب پخې، فکر کوم ټول پکې تمبل دي، ځکه چې اوبه پکې عموما خلکو نه زیاتېږي. خو نه پوهېږم چې تاسې کوم ډول وریجې ښې پخولی شئ، دم پخته ښې پخولی شئ، یا هغه صافي کړې ښې پخولی شئ؟
نه، صافي کړې مې تر اوسه نه دي پخې کړې، خو د پخې پخولی شم. خو مخکې له واده نه زما همکارانو هغوی د خیر شي، بس خطر خیرات پودلي وله چې څومره اوبه باید واچي، څومره اوبه باید ونه شي، که نه نو هماغه طریقې پاس څه مخته تلمه، نو اوس ښه یم پکې ماشاءالله.
نجلجانې، د مکتب او پوهنتون دوره کې تاسې په کور وای، هدف مې دا چې واده مو نه کړی، خویندو سره د کار تقسیم کړی و، او څه د کور کې کول؟
هلته صرف جارو وه، د جارو قسم مې درلوده، نور خاص کار مې نه کوه، ځکه چې موږ زده کړې پوهنتون ته تللو، نو زیات وخت به په هغه زده کړو کې بوخت وم. پوهنتون درسونه سخت ول، بیا هغه انسان چې له زړه نه کوشش او هڅه کوي چې یو ځای ته ځان ورسوي، که نه نو هغه بیا ډېر زیات یوازې نه یوازې پوهنتون په کتابونو او درسونو باندې اکتفا کوي، بلکې نور سره اضافه مطالعات کوي، نو زیات وخت په همدغه کې مصروف.
د استادۍ په اړه دې راته وایي، تاسو ویل چې استادۍ مو هم کوله، څوم سنفون ته دې درس ورکو، د وسادۍ کومه خوږه خاطره دې په یاد ده چې ستا هیڅ نه هېرېږي؟
وسادۍ تقریبا څو څلور پنځه کاله سم وسادۍ مو کړله، او مختلف سنفون ته، خو زیات څلورم نه نیولې تر لسم سم پورې ما وسادۍ کړې ده. خاطرې ټول کې د شاګردانو سره، اگر د مکتب درو شاګردان خو تاسو ښه معلومات دي څومره شوخ دي، څومره ورانکار اوسي، که نه نو هغوی سره به ټول خاطره خاطره دي. خو د تېر کال سم سم کې تقریبا ما درس ورکو هلته علاقانو، نو ما به چې کله دوی څه کارخانګي څه به یې نه وه راوړې، نو ما به دوی سزا ورکول، زیات وخت نوښتونه به مې رانیول، نو علاقانو به ډېر زیات زیاري کولې چې نه هغه دی زموږ وختان خرابې ګو سه خیر د سه خیر د ومه وه پلاټه مې وه چر شي کې درې ته مې بوزه شکایت را نه خو وختان سره مې کار مله نو را پته دې ځا جلی او چلا کان په وختان باندې ډیر ځات خپې کی
نو ځل ځان کې دارت هوا یا کله چې پانتون بن شو لغین وروستا په کور کې دی هغه وخت چې پانتون ته بدلې څه دې کول
دی پانتون په دوره کې
دی کله چې پانتون بن شو طالبان چې کله راغله پانتون چې بن شو بیا چې په کور کې ناشته دي هغه د پانتون ټایم چې و تا به وخت په کور کې څه کول
اکثرا د څه و چې پانتون پانسو خو موږ هیل لا باندې نه ولې او بیا مو هیل د لودې سندزه خپل کتابونه مطالعه وکول نه زموږ رښتیا وروه نو زه ته خپل کتابونه هم لوستل پکې
ولې ار شو چې واده وکړي
پانتون باندې دل غټل عمل دا و لکه موږ شي پوانی ټولنګ خو تاسو خپل معلومات شته چې ځلې داسې پیغلطوب ته ورسیږي اته شپږ کلن پنځه لس کلن نو بیا په کور کې ناستل ورته ډېر زیات مشکل کار وي کور نه هڅه کوي چې واده یې کړي کنه نو موږ یوازې بهانه د همدو واده په مقابل کې زموږ زده کړې ول نو زیات وخت مو بهانه کول چې مثلا زما زده کړې پاتې او اته ما خو لا داسې ویل تر څو ماسټري ونه کړم واده ماده نشته کنه کور نه کې به مې هر وخت دا خبره کوله خو د پانتون باندې دل هغه سوچ زما دا باندې مړه ختمه کړله تیر کال بس کورنی خو خواله
په دې برخه کورنی در باندې سمره فشار راوړو او په خپل پر روحي او رواني لحاظ باندې آماده وي چې واده وکړي
زما زده کړې پاتې وي نو غته مې لږ زیات زړه خفه غوندې ما چې کله زیات اشو چې واده وکړي نو واده خاص په افغاني او پښتني ټولنه کې دا یو غټ مسؤلیت ده چې د لغړې کېږي دا غټ مسؤلیت تر څنګ زده کړې به بيخي ډېر زیات مشکل شي انسان ځکه نو سره مخ دی شي زیات په دې تخفاو مو چې زه به بس لوات به چې کو کر احيانا پانتون شروع شي زه وسه کو
نه شلا ځان زه تر انجونو سره چې مو خبرې کړې دي هغه چې ساسې په څیر باندې له پانتونونو پاتې دي او له خونځې او پاتې دي دوی وایي چې دغه ډول کورنی فشار پوړاندې زینوي آنلاین زده کړو ته مخه کړې و هغه وخت تاسو دا فکر وکړي چې بیا مو غړې د مور کړې خاله چې آنلاین زده کړې وکړي یا چا درته د دې په اړه باندې معلومات درکړي
د مې د پانتون درسونه روان یا د سنور زده کړې
یا د پانتون او مکتبونو اړوند د دواړو هم خوانځي آنلاین شتام پانتون نه ځینی هیوادونو خط ځینی هیوادونو هڅه د افغانونو لپاره بیا ځنګړي بورسي اعلان کړي دینه خبره وي معلومات در سره و چې تاسو آنلاین زده کړې مشته دا کچری کورنی فشار ډیر راوړي ځکه ولې شم دا وکړم د وسیلې په توګه
متاسفانه دغه نه پړه معلومات مانه درل د ځکه خو پانتون سره ورو په ارتباط کولو مونږ ویل مګ ته کوم ډیر زیات ورڅ کې د پانتون زموږ لپاره د اخر سیمستر شي کوم د آنلاین مختوی شي خو متاسفانه هم سيټه مونږ کړو د نور هوځونو په اړه دقیق معلومات نه لرم
نجلا کدا راته وای مخکې له وادنه په کور کې چوي روحي او رواني فشار سره مخ وي
د زده کړو بارکه
له دینه چې پانتون نه پاتې شوې په کور کې ناشته ویلا و د دې نو کړای روحي او رواني وضعیت د څنګه وو
د زده کړو بارکه وو ډیر زیات اکثره هم سوچ کوشته و څنګه کېږي دا باسي کېږي او زه مخکې هم یادونه وکړې شي موږ لا لیسانس دوره نه خلاص کړم موږ د ماسټري دوري پاړه پلان نه نیول موږ اکثره سازان نه په پښتني کول سازار وبیا خندل شته سو لیسانس یې ځل خلاص کړم ماسټري خبرې کوم خو هغه برکه لګي او سانته زه ډیر زیات مشکل سره مخامخ نور الحمدلله زمون کور نه خله پر نه غنه نور د سستون نه ول چې موږ د ورته وزوري خو صرف یو اسنی هغه د ستا کو سوزه ول
نور هم صرف یم نه دی هو لري هغه څنګه دی آیا هغه ودونه کړي کنا لام پته مې چې خوانځي به پرانستل شي یا دغه پانتونونه
ولا اوس وختونه کې څه چې به ټول توقع کړل ده زمونږ د سم فلایق لایک چې نه کېنی وس ودونه وکړل چې نه سوک نن ځات شو او سوک لړ خارج ده نو هغه سم زمونږ سم فن خاص ټول او پاشل شو لی بيخي ځنې ودونه تقسیم شو لی او ځنې پکې ودونه وکړل خو دي خولاړي
نجلا ستان باندې د چې لزده کړو لکه لنه چې محروم شوي د کورنۍ په خوخه باندې دې تار شو چې واده وکړي انځنه ته دې توصیه څه ده هغه چې ستا په څیر باندې محروم شوی دی په کورنۍ کې ناس دي او داسې فشار سره مخ دي چې باید یا پاتما پاتې شي تر څو چې طالبان ورته پانتونونه خلاص کړي یا خوانځي ورته خلاص کړي یا د کورنۍ ومني ودونه وکړي فکر کوي کومه حل لار ده دلته اوس بل خبره ده
چې افغانستان کې د واده شته د سنت نه د فرض زبیخي واده کول اصلا په اسلام کې سنت کار دی، خو په افغانستان کې بیخي فرض دی، هغه فرض عین کنه، خاصې نجونو لپاره چې خامخا باید واده وکړي. نو اوس دلته یو طرف ته حکومت ته چې نخرې شروع کړي دي، پوهنتونونه یې بند کړي دي، د نجونو هغه ما درته وویل چې عمومي بهانه چې کومه د زده کړې هغه یې ټوله وربنده کړې ده، او له بل طرف نه بیا کورنۍ دي چې هڅه کوي دغه فرض ترسره کړي د خپل لور لپاره یا د خپل زوی لپاره. خو زوی لپاره اکثره دوی په شوقانه ډول هم کوي، خو نجونو لپاره خاص خپل لور لپاره. نو زه نه پوهېږم چې نظر کورنۍ ته، نظر ټولنې ته. دلته اوس ما درته وویل چې په دوه کې انسان حیران شي چې زده کړې په هغه حالت کې پاتې دي، حکومت هم په دې ډول ده، کورنۍ مې په دې ډول ده. نو بس خدای دې افغانستان په نجونو باندې ورحمېږي، تر څو هر هغه هیله چې لري هغه خپله هیله پوره کړي، بد لږه که هغه وادم کې څه مشکل نشته دی.
نجلا، اوس چې واده کړی د مسؤلیتونو په اړه دې راته ووایه، څومره ډېر شوي دي او فکر کوي چې کولی شي دغه مسؤلیتونه په ښه توګه ترسره کړي؟
فعلاً مسؤلیتونه نظر هغه د پیغلتوب د پلار کور او د خسر کور دا ډېر زیات فرق لري. د پلار کور څه وایي، خلک وایي پاچاهي ده کنه، نو یو څه اندازه مسؤلیتونه بیا د خسر کور کې ډېر زیات اوسي. نو کوشش کوو په حیث دې چې خپلې کورنۍ نوم جګ وساتو، همدارنګه چاته کم رانه شو یا داسې نور څه حساب، نو کوشش کوو تر څو خپل مسؤلیتونه په ښه ډول ترسره کړو. خو ډېر زیات دی، زه چې مسؤلیتو ته ګورم، آینده کې بیا زده کړو ته ګورم، چې یا پوهنتون مشروع شي، یا پوهنتون دې مسؤلیتو تر څنګ به پوهنتون هم مخته یوسو کنه، نو ډېر زیات مشکل وي.
د یوې مېرمنې په توګه چې اوس دې واده کړی، کلم په دې فکر کوي چې
پوره کېدو امکان شاید اوسي، خو دلته ما مخکې یادونه وکړه چې زموږ حکومت هغه نخرې شروع کړي دي چې بیخي ختمېدونکي نه دي. دا څو کاله د نجونو مکتبونه، خو دا دوه کاله تقریبا اوسو پاتره باندې سابونسه. نو دلته د حکومت خبره ده، نو که چېرته حکومت پاتون نه خلاص کی، مکتبونه خلاص کی، امکان دې شته دی چې بیرته خپل یو څه اندازه هغه هیله پوره کړ.
ډیره مننه، کور دی واده.
مننه تاسو نو.
نجلا دا د څونو هیلو په اړه مې د هغې له همصنفۍ او ملګرۍ حسنې سره خبرې کړې دي.
نجلا زما تر ټولو ښه ملګرې وه، په پوهنتون کې البته ټول ملګري مې ښه وه، ټولو سره مې اړیکه ښه وه. خو ځینې سره انسان ډېر هغه د زړه راز او نیاز کوي، او نجلا یو شوخ طبع نجلۍ وه. شوخ طبع په چوکاټ کې البته ډېر داسې هغه وه، کله که کوم صنف یا کوم ملګري مو خفه واده به زوروله ټوکه به یې وکړه ورسره، داسې وخت چې هغه د هغه طبیعت او فکر بدل کړي. نو کله چې پوهنتون بند شو، رښتیا هغه ورځ داسې ورځ چې موږ هېڅ تصور نه شو کولی، ځکه چې نو دومره هغه ولو ورته چې ډېر خفه وله، او نجله هم ډېره خفه وه. ما ته زنګ وهه، حسین زه څنګه وکړم، زه به څه رقم دی، موږ هیلې به څنګه کېږي، موږ خوبونه به څه رقم کېږي، ځکه چې زموږ وروستی امتحان و د اووم سمستر. نو ډېر مو روحي وضعیت خراب و، او خپګان هات خو رښتیا هم له حد زیاده را پسې خفه وه. زه هم ورپسې خفه یم، ځکه چې پوهنتون نه بند شول، هغه زموږ د لیدنې او کتنې ځای بند شو، هغه زموږ د راز او نیاز ځای چې موږ ته به چېرته به خپل د زړه خبرې یو بل سره کولې، یو بل به مو لیدل، د که هغه ستونزې د شخصي ژوند په اړه وي، که د درسونو په اړه ول، دا به مو حلول. نو دا رښتیا هم یو خواشینی پېښه وه زموږ ژوند کې. د پخوا په پرتله نجله اوس ډېر تغییر کړی ده. پخوا موږ ډېر شوق باندې به خپل یو کتاب مطالعې ته مخه کوله، ډېر به مو شوق درلود، لیک او لوست سره ډېر مطالعې سره به مو شوق درلود، ډېر مو غوښتل چې ډېر معلومات ترلاسه کړو، ځکه چې موږ کله صنف ته ځو، ټولګیوال موږ نه سوال کوي، یا استاد موږ نه سوال کوي، او یا هم نور صنفونو نه موږ نه سوال کوي معلومات غواړو. موږ باید معلومات خپل په ذهن کې ولرو، او وشو کولی د هغې سوالونو ته جواب، یا په کوم مجلس کې ځو، یا په هم کوم کانفرنس کې اشتراک کوو، وشو کولی چې هغوی ته معلومات ارایه کوو، داسې ګونګ پاتې نه شي موضوع ورته. مګر اوس وخت هغه شوق مطالعې سره چې پخوا د نجله و، هغه ورک شوی ده. هغومره په شوق او هیله چې ورسره درلودله، او هغومره چې غوښته لیواله وله، اوس هغه لیوالتیا او هغه شوق پکې نشته ده. نو اوس یې داسې ساده ژوند او انتخاب کړی ده چې د لیک او لوست نه لرې اوسي. کله کله وایي وایي ځان سره وایم چې کاش هېڅ مې نه وای ویلی، ځکه چې اوس مې ویلی دی اوس یې د بیلتون درد نه شم زغملی چې اوس به له درسونو څخه او د پوهنتون څخه لرې یم. هو، موږ یو بل سره اړیکه لرو، اوس هم خبرې کوو، هر وخت یو بل خبر اخلو. په ژوند کې خوشحاله ده تر یو اندازې، مګر خپل هیلو څخه لرې پاتې ده. کله چې لږ نه هیله پاتې سي نو طبعاً هغه د زړه نه خوشحاله نه اوسې. هو، خوشحال ده چې یو مور سوې خوږه لور لري، مګر هغه هیلې چې دې درلودلې، هر وخت موږ په دې اړه بحث کوو چې زموږ درسونه به څنګه سي، زموږ آینده به څنګه سي، زموږ تحصیلي بهیر پاتې شو او ترسره نه شو، نو په دې اړه رښتیا هم خواشینی شو. هغه د زړه خوشحالي مو ورکه شي. یادم رعایت کوو ورځې وشمارو چې څومره وخت تېر شو چې درس نه لرې پاتې یو، پوهنتون نه لرې پاتې یو، او نشو کولی خپل درسونو ته ادامه ورکړو. نو طبعا انسان د خفګان ورکوي او هغه خوشحالي ورنه اخلي. نو بیا هم الله دې ورته خوشحالي ورکړي چې خدای دې خوشحاله او آرامه لري، او الله دې موږ ته هغه د رڼا ور را خلاص کړي چې وشو کولی خپل من ته بیرته هغه خپل هیلې پوره کړو، او وشو کولی هغه څه مو چې غوښتل هغه ترلاسه کړو.
ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپه دولس شپږ نوي،
او د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لنډو چپو نولس یوشت او پنځه ویشت مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
آزادی ملما سلامونه او خچارې نوریاس نوریم د آزادی ملما مونن داسې یو څوک دی چې کلی راوته لې خار کې لوي شوی، ځان په خپل رسول او په ژورنالیزم او نړیوالو اړیکو کې تر ماستری پورې لوړې زده کړې کړې دي. کابل ته نږدې په یو داسې ولایت کې د لومړي ځل لپاره د یو پوهنتون په جوړولو کې مهمه ونډه اخیستې، او د هغه یو له نوښتګرو څخه دی چې د افغانستان په کچه ډیر لوستي کسان او کادرونه لري، خو له پوهنتون څخه بې برخې وو. لیکوال او ژورنالیست او د شخړو د مدیریت کولو کارپو قریب الرحمن شهاب مو میلمه دی. شهاب صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست. په پیل کې اوریدونکو ته ځان ور پیژنې، چیرته پیدا شوی یاست، زده کړې مو چیرې کړې دي، او څه دندې مو تر سره کړې دي؟
جناب نوري صاحب، په سر کې تاسو ته او د ازادي رادیو ټول اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. زه د 1993 کال په فبروري میاشت کې په وردګو ولایت کې د سید آباد ولسوالۍ په مملو کلی کې زیږیدلم. لومړنۍ زده کړې مې هم امغلته د خپل کلی په ونځي کې پیل کړې دي، او لږ وروسته بیا ثانوي زده کړې مې په کابل کې بشپړې کړې دي تر 12 ټولګي پورې، او له 12 ټولګي وروسته بیا د ژورنالیزم پانځای مې لوستی، او بیا مې په همدغه رشته کې زما علاقه له لومړي سره هم د ښوونځي له اوم اتم ټولګي څخه مې علاقه له ژورنالیزم سره وه، او د ژورنالیزم پانځای مې په کابل کې په یو شخصي پوهنتون کې ولوست، او تر هغې وروسته مې بیا تر ماسترۍ کچې پورې په کابل کې زده کړې وکړې، او په مختلفو نهادونو کې مو بیا کار پیل کړ، هم د پوهنتون له دورې څخه او تر ننه پورې هم په همدغه کارونو دیشانو کې اخته یو.
دغه لومړنی ښوونځی چې تاسو په میدان وردګو کې په خپل کلی کې زده کړې کړې دي اوس هم فعال دی، او څه وشول چې کابل ته راغلی، په خپل راغلی او که کورنۍ مو کډه وکړه کابل ته؟
تر شپږم ټولګي زده کړې مې په خپل کلی ته نږدې یو ښوونځی و چې اوس د خالد بن ولید په نوم یادېږي. هغه وخت کې هم نوم لجنه دعوت اسلامیه و، بیا وروسته بدل شو خالد بن ولید عالی لیسې ته. هغه لیسه اوس هم فعاله ده، او په وردګو کې یوه له مشهورو لیسو څخه ده چې ښه کیفیت شخصیت یې درلود، ښه استادان یې درلودل. تر شپږم ټولګي پورې مې هلته زده کړې وکړې، بیا مې کورنۍ راکډه شوه کابل ته، او بیا مې منځنۍ زده کړې او ثانوي زده کړې په کابل کې کړې دي.
ډېر ښه. دغه تغییر چې راغی چې تاسو له وردګونه کابل ته راکډه شولی، څه احساس مو وکړ؟ نوی فرهنګ، نوی کلتور، نوی ښار، ښاري ژوند سره
تاسو ته بهتره معلومیږي چې په افغانستان کې یو مشکل چې هغه حتی له څو لسیزو راهیسې شته او یا له پیړیو راهیسې شته، هغه د کلیو او ښارونو ترمنځ واټن دی. او دغه واټن ډیر محسوس دی، یعنی که په کلي کې یو سړی اوسیږي او یو په ښار کې اوسیږي، د دوی ترمنځ د ژوند په ټولو چارو کې یو تفاوت موجود دی. هغه تفاوت د محیط له لحاظه، هغه تفاوت د امکاناتو له لحاظه، د اسانتیاو له لحاظه، دا موجود دی. نو کله چې زه هم په هغه کوچني سین وردګو څخه راغلم، چې موږ په یو داسې کلي کې اوسېدو چې ډېرو امکاناتو ته لاسرسی موجود نه و، یو ابتدایي ژوند و هلته، او د خلکو ژوند ټول په کرنه باندې متکی و. موږ هم له همداسې یو کورنۍ څخه وولې، زما پلار او زموږ کورنۍ په دې سیمه کې یوه علمي کورنۍ ده، یعنې یو له هغو کورنیو څخه چې ټول یې غړي یې تعلیم یافته دي په اصطلاح باندې، یا زده کړې کړي دي، نو هغه زموږ کورنۍ ده. نو په دغه اساس باندې زموږ د کورنۍ مشرانو تصمیم ونیو چې د ماشومانو د زده کړو لپاره او د دوی د ښې ودې لپاره موږ ځو کابل ته، او بیا مې پلار هم هلته دنده درلوده. نو په دغه اساس باندې کابل ته راغلو، او په کابل کې تفاوت ډیر محسوس و. نو دلته امکانات زیات و، نوی ښار و، نوی ژوند و. خو زما لپاره یو مشکل چې په هغه وخت کې و، د ژبې مسله وه، چې موږ یوازې په پښتو ژبه هغه وخت خبرې
کولې.
دري ژبه په کابل کې په ښوونځیو کې معمول وه، او زه په همداسې ښوونځي کې وم چې ژبه یې دري وه، او زما مورنۍ ژبه پښتو. هلته موږ د تدریسي ژبې په توګه یو مضمون مو درلوده، ولې ټوله ژبه نه وه. دغه به موږ ته ډېر سخت و په هغه وخت کې، ولې دا ټوله موده درېو نه تر څلورو میاشتو، بیا هر څه عادي حالت ته راغلل.
د ژبو تاسو یادونه وکړله، هغه څوک چې واقعا له هغو ځایونو له لرې پرتو سیمو نه چې هلته یوازې په یوه ژبه باندې تدریس کېده، یعنی پښتو ژبه باندې راغلي، کابل ته دفتن له یوې بلې نوې ژبې سره، دا هم یو ګمانم چې یو چیلنج و، یو لویه ننګونه وه. کراشو دې ته چې تاسو ویلې ژورنالیزم، ژورنالیزم په کومه برخه کې مو تاسو په اصطلاح هغه مسلک زده کړي؟ ژورنالیزم خو یو لوی پراخ مبحث ده.
دقیقا جناب نوری صاحب، په افغانستان کې د جمهوری نظام پر مهال باندې ژورنالیزم یو لاغو څانګو چې ډیره زیاته وده یې وکړه، او په دې برخه کې ډیرو ځوانانو او نویو ځوانانو علاقه لرله. او زه هم یو له دې ډلې وم چې د ښوونځي له وم ټولګي نه به ما په ښوونځي کې هغه د ښوونځي د خپل ټولګي مسؤلیت درلود، او هغه د شاګردانو په منځ کې هغه د سټیج سر ته تلل، او یو شعر ویل یا یو خبره کول یا د خپل ټولګي استازیتوب کول، دغه مسایل به مې له وم ټولګي نه کول. بیا همدغسې کرار کرار کله چې زه دولسم ټولګي ته ورسېدم، نو ما هلته په کابل کې یوه محلي راډیو جوړه شوې وه، د غربت په نوم راډیو وه، نو غربت راډیو ټلویزیون شبکه وه. نو په هغې کې مې دنده پیل کړله. هغلته مې په لومړی سر کې کوچنۍ خپرونې درلودې، بیا قرار قرار راغلم د خبرونو او نورو برخو ته. بیا مې دا رشته خپله چې په پوهنتون کې انتخابوله، دوه رشتې موجودې وې، یو راډیو ټلویزیون و، او یو هم د مطبوعاتو یا چاپي مسایلو برخه وه، یا ورځپاڼې، اونیزې، مجلې، دغه مسایل و. ما د راډیو ټلویزیون برخه انتخاب کړه، ځکه هغه وخت کېدای شي سړی ووایي چې کم تصمیم ما نیولی، که زه په اوسني حالت کې وای ښایي تصمیم مې بیا بدل وای. نو بیا ما د راډیو ټلویزیون برخه زه نن هم ژورنالیزم ته په یو داسې سترګه ګورم، ښایي دا نظر مې سم نه وي، لیکن زه وایم چې ژورنالیزم یو ښه پوهنځی دی، ولې تر ډېره اړه لري دا هنر برخې ته. ژورنالیزم که یو څوک د تحقیق ښه هنر ولري، چې هغه په هره برخه کې کولی شي، کېدای شي چې هغه ژورنالیزم په برخه کې استفاده کړي. یا مثلا که یو څوک ښه غږ ولري، یا د ښه خبرونو لوستلو، د مرکو کولو، یا د ورته نورو مسایلو ښه هنر ولري، دی کولی شي چې په دې فیلډ کې کار وکړي. زه له خپل نظره نن ژورنالیزم ته د یو ډیر ژور اکاډمیک لیدلوري نه ګورم، ځکه زموږ په ټولنه کې دغه شی په دې شکل باندې چې اړینه وه وده یې ونه کړه. اوس که زه د لویدیځې نړۍ ژورنالیزم له افغانستان سره پرتله کوم، دا اصلا د پرتلې وړ نه دی. دلته ژورنالیزم په اکاډمیکه بڼه تدریسېږي او ډېر مشخص موضوعات لري، مشخصې څانګې لري. موږ په افغانستان
فکر نه کوئ، شهاب صاحب فکر نه کوئ چې دغه د ژورنالیزم په برخه کې، یعنی په ټوله د مطبوعاتو او د رسنیو په برخه کې دغه مزل چې پیل شوی و په تېر جمهوري نظام کې او ډېر مخ په وده روان و، یعنی د سیمې په کچه باندې کېدای شي سړی ووایي چې زموږ او تاسو هغه د بیان ازادي یا د مطبوعاتو د رسنیو ازادي تقریبا د سیمې په کچه بې ساري وه. دغه چې تاسو اوس وایي، آیا فکر کوئ چې دغه ټول پرمختګونه په ټپه ورېدل یا تقریبا هغه څه شی چې په دې برخه کې ترلاسه شوي وو د سیاسي بدلون سره هغه ټول له منځه ولاړل او دغه مایوسي دغه درکه تاسو ته رسېدلې؟
زه فکر کوم نه، د دې ریښه له یو بل څه سره تړلې له شک پرته، چې موږ په تېرو شلو کلونو کې چې جمهوریت دوران و بیا اوس درې کاله د طالبانو حکومت دی، د بیان د ازادۍ په برخه کې افغانستان په خپله سیمه کې ښه پرمختګ درلود او ښه شعانې هم تولیدولی شوی. مثلا که تاسو د افغانستان د رسنیو بکګراوند وګورئ، د ازادۍ له پلوه، د کیفیت له پلوه، د سیمې تر ډېرو هېوادونو ښې وې. لیکن زما د مایوسۍ مسله د افغانستان له دغه میتود سره ده، او هغه څه چې په پوهنتون کې په د ژورنالیزم په پوهنځي کې تدریسېږي، زه فکر کوم هغه د ژورنالیزم د زده کړې لپاره ډېر لږ دي، او دا په خپله هغه مسؤلین هم درک کوي، د جمهوریت په وخت کې هم درک کوي او ښایي اوس هم درک کوي. زموږ په هیواد کې ټول ژورنالیزم یوازې دا دی چې یو سړی راشي په ټلویزیون باندې خبرونه ولولي یا په راډیو کې ولولي یا یو اخبار کې یو مقاله ولیکي، تر دغه ځای پورې منحصر شوی دی. موږ ژورنالیزم داسې ونه ویشه چې په مختلفو برخو باندې هغه ځانګړې برخې چې ورته وایو، مثلا ښه د طب ژورنالیزم او څنګه د حقوقو ژورنالیزم او څنګه دی. که په لویدیځه نړۍ کې موږ وګورو، یا مثلا هغه اکاډمیکو پوهنتونونو ته وګورو، لویدیځه نړۍ به هم په یو خواته پرېږدو، دلته هره برخه خپل متخصصین لري او خپل متخصص ژورنالیستان لري. ولې زموږ په هیواد کې همدغه دوه رشتې دي، راډیو ټلویزیون دی او مطبوعات دي، دا به په هره برخه کې کار کوي، دا به حقوق هم کوي، دا به طبي ژورنالیست هم وي، دا به قضایي ژورنالیست هم وي، دا به د هوا د حالاتو ژورنالیست هم وي، دا به سیاسي چارو ژورنالیست هم وي.
مسلکي شوی نه دي، هر څه چې ډېر جزئیاتو کې سړی ولاړ سي هلته زده کړې وکړي. په هر صورت کراشو دي ته چې ژورنالیزم چې ولس وروسته مو کار مو هم وکړه پکې د فاکولټي نه فارغ شولې؟
دقیقا، کله چې زه ما په مخکې یادونه وکړه، زه دولسم ټولګي کې وم غالبا، چې ما په هماغه ګربت راډیو ټلویزیون کې کار پیل کړ. تقریبا دوه کاله شاوخوا موده مې په غیر راډیو ټلویزیون کې کار وکړ، بیا مې قرار قرار له نړیوالو رسنیو سره اړیکې پیدا کړې. له نړیوالو رسنیو سره به ما د فکسر او په توګه اولو کې کار کولو، ځینې رسنۍ په هغه وخت کې 2014-2018 کې. بیا د هغې نه وروسته قرار قرار زه د فریلانسر رول ته هم راغلم. ما به ځینو لویو رسنیو سره، لویو لویدیځو رسنیو سره ما مرسته کوله، کومک مې کوو. مثلا په هغې کې تاسو د وال سټریټ ژورنال یادونه زه کولی شم، چې ما د هغوی د همکارانو سره هلته همکاري درلوده په افغانستان کې، یا د MICT په نوم یو جرمني نهاد و، د هغوی سره ما تقریبا 4-5 کاله د ژورنالیزم فیلډ کې کار وکړ. بیا هغوی یو مجله درلوده په هغې وخت کې سي افغانستان ټوډی په نوم باندې وه. په دې فیلډ کې مې بیا ډېر کار وکړ، مختلفو محلي رسنیو سره او همداراز له نړیوالو رسنیو سره، ځکه دا زما فیلډ و او زما علاقه وه. او له شک پرته زه که نن کومه خبره کوم، دا د ژورنالیزم برکت دی. دا چې زه اوس بل فکر لرم، ښایي دا زما د نن ورځې فکر وي، ولې څه چې زه نن یم دا هم د ژورنالیزم له برکته دی.
د شخړو تاسو ویلې، د شخړو دغه سوژه تاسو له کومه ځایه راغله؟ او د شخړو په ارتباط باندې چې کله موږ خبرې کوو، معمولا لویې شخړې دي، په کور دننه شخړې دي، د یوې سیمې په کچه باندې شخړې دي. ستاسو هدف د افغانستان په ټوله کې په څه ډول باندې کېدای شي افغانستان د امن او سولې کور شي؟
زما هدف دقیقا همدا دی جناب نوري صاحب. شخړې خو یو ډېر لوی بحث دی، کانفلیکټ دومره غټې څانګې لري چې هغه په دومره اسانۍ او په یو کتاب کې نشي بیانېدلی. چون کله چې ما ماستری بشپړه کړله هغه په نړیوالو اړیکو کې وه، او په نړیوالو اړیکو کې ما د شخړو مدیریت له ډیپلوماټیکو لارو یا په ډیپلوماټیکه بڼه د شخړو حل ولوست. په ماسټری سپیشلایزیشن مې همدغه رشته وه. نو بیا د هغې نه کرار کرار دا راته ذهن په کې ګرځېدل چې ښه ده د افغانستان دغه سیاسي بحران او له سیاسي بحران زیږېدلې شخړې دغه څه ډول مدیریت کېدلی شي. په دې برخه کې ځینې کتابونه شته، ما په خپل دغه کتاب کې هم د ماخص په توګه ډېرو شیانو یادونه کړې. ولې داسې یوه مجموعه چې زموږ د ټولنې هغه اساسي ستونزې په تحقیق ور باندې وکړي وښيي چې ښه له کوم ځای نه دا را پیدا کېږي چې بیا دغه شخړې راځي سیاسي سټیج ته، او په سیاسي سټیج کې بیا د مدیریت ظرفیت نه وي. اوس موږ ډېر زیات وخت فرصتونه له دې عمله له لاسه ورکړي دي د افغانستان د شخړې د پای ته رسولو لپاره چې زموږ په سیاسي قشر کې د شخړو د مدیریت دغه قوت او دغه سیاسي درایت نه و موجود.
جالبه ده شهاب صاحب، اوس تاسو څه ډول ګورئ د افغانستان اوسنی وضعیت ته؟ له شخړو راوتلی یو هیواد دی، نسبي سوله امن پکې ټینګ شوی دی، هغه چې ورته وایي پوست وار هیواد په توګه ورته کتل کېدای شي.
موږ د کانفلیکټ د په برخه کې یو کانفلیکټ حالت، یو پوست کانفلیکټ دی. زه فکر کوم چې په افغانستان کې اوسنی امن او ثبات دا یو سستینبل یا پایداره ثبات نه دی. یا که موږ د سولې په لحاظ تعریف ورته کوو، موږ د مثبتې او منفي سولې عنوانونه لرو. مثبته سوله هغه ده چې جګړه ودرېږي، او د جګړې تر څنګ نور هغه عوامل چې د انسانانو ژوند ګواښي هغه هم له منځه لاړ شي، چې هغه فقر دی، هغه صحي خدماتو ته لاسرسی دی، هغه د تعلیم کیفیت دی، هغه د ټولنې وده ده، هغه له نړۍ سره روابط دي، هغه د یو هیواد د پرمختګ نور فکتورونه دی. دا د مثبتې سولې یو تعریف دی په لنډو کې. که منفي سوله هغه ده چې جګړه ودرېږي، ولې داسې نور عوامل یي په ټولنه کې چې هغه د ټولنې اقشار ګواښي. مثلا د افغانستان څومره نفوس و صحي خدماتو ته لاسرسی لري، د افغانستان څومره میندې د زیږون پر مهال باندې کولی شي چې په وخت باندې خدمات ترلاسه کړي، آیا دا تر جګړې بیه لوړه ده که ټیټه ده، څومره خلک لوږه وژني، څومره خلک خوارځواکي وژني، څومره خلک ګواښي حداقل. نو دغه هغه تعریف یي. زه فکر کوم چې موږ اوس یو ثبات لرو، دا یو مرحله ده چې جنګ پکې ده دلای، جګړه پای ته رسیدلې، جګړه ختمه شوې. ولې د پوست کانفلیکټ کوم لارې چارې چې موجودې دي او په نړۍ کې مشهورې دي، هغه فکر کوم چې موږ تر اوسه په هغې لارو باندې نه یو روان. که موږ دغه د دنیا د سولې ځینې تړونونه یادونه کوو چې مثلا هغلته څه وشول په هېوادونو کې چې تړونونه وشول افغانستان کې، سره له دې چې د سولې کوم تړون دی بین الافغاني ډلو ترمنځ موجود نه دی، ولې د طالبانو او امریکا ترمنځ تړون شته. نو هغه څه چې دې هېوادونو کړي موږ یې نه تعقیبوو. نو په دغه اساس زه وایم چې موږ ته یو چانس په لاس راغلی. افغانستان کې اوس جګړه درېدلې، اساسي خبر دا ده چې جګړه درېدلې. د جګړې د درېدو نه وروسته چې کوم څه پکار دي، هغه لږ سرې کار یي، هغه یو مشترک کار یي د ټولنې د ټولو اقشارو ترمنځ، چې په هغې کې صحیح ده چې ټول خلک به 100% موافقت نشته، ولې اکثریت موافقت شته. هغه څه چې اړینه ده تر اوسه فکر کوم چې نه دي تعقیب شوي، خو هیله لرم چې له دغه فرصت څخه لا زیاته ښه ګټه واخیستل شي، او هغه میتودونه چې نورې نړۍ کاپي کړي دي، زه فقط دغه د سولې او د پرمختګ برخه یادومه. دا صحیح ده چې افغانستان خپل کلتور لري، خپل دین او مذهب لري، هغه جلا برخه ده. په هغې باندې باید ټول افغانان ودرېږي، او په دې باندې ټول افغانان عقیده لري. ولې ځینې نور شیان باید کاپي کړو، او هغه باید له نړۍ زده کړو. شمالي آیرلینډ څه وکړل، د کولمبیا د سولې تړون کې څه وشول، د هغې نه وروسته کله چې فارک ډلې او د کولمبیا د هغه وخت د واکمن ترمنځ سوله وشوه، هغوی څنګه یو ثبات مرحلې ته ورسېدل؟ آیا موږ هغه کاپي کولی شو؟ شمالي آیرلینډ د ګوډ فرایډي اګریمنټ چې کوم و، آیا موږ د هغې مطابق نور وړاندې تللی شو او کنه؟ دغسې مسایل دي جناب نوري صاحب، چې هغه باید مد نظر ونیول شي ترڅو موږ د یو باثباته افغانستان ادعا وکړو.
تاسو په خپلو خبرو کې مخکې وویل چې موږ د شخړو د مدیریت هغه وړتیاوې په افغانستان کې نشته ده. اوس مو د فرصتونو یو مسله یاده کړله. په تیرو 20 کلونو کې چې کله پخوانی جمهوري نظام حاکم و، په افغانستان کې هم ډېر فرصتونه او هغه فرصتونه د لاس وتل وسم دغه یو فرصت رامسته شوی دی. ولې دغه فرصتونه نه استفاده نشي کیدلی د افغانستان په ګټه، د افغانستان د سوکالۍ، د افغانستان د خیرازي، د ښې راتلونکي لپاره؟
مجری صاحب محترمه، په ملت جوړونه کې ځینې اساسي فکتورونه دي چې هغه د وخت او زمان په تېرېدو سره په یو ټولنه کې ځای پیدا کوي او ځای نیسي. موږ له بده مرغه چې څو څلوېښت کاله په جګړه کې یو او جګړه کې وو، اوس خو جنګ درېدلی دی، دغه زموږ د ټولنې په ټولو اقشارو باندې منفي تاثیر غوړولی، منفي سیوری غوړولی. هغه سیاسي قشر هم دی، سیاسي قشر فکر کوي د افغانستان چې کله یو څوک په واکې هغه ته ټول شی سم ښکاري. ما یو وخت کې د ولسمشر، د پخواني ولسمشر حامد کرزي سره مجلس درلوده، نو ما ځینې پوښتنې ترې وکړې چې که مثلا تاسو اوس خپل فکر مقایسه کوئ د هغه وخت د ولسمشرۍ سره، نو څه تفاوت پکې شته؟ د ښاغلي کرزي نظر دا و چې ښایي ډېر څه په بل ډول وایي. یعنی مانا دا چې ده ته هغه وخت هغسې یو فکر او درک نه کېده لکه څنګه چې په ټولنه کې حقایق وو. او دغه مشکل په افغانستان کې شته، څوک چې واک ته ورسېږي هغوی بیا له ټولنې سره فاصله پیدا کوي، فکر کوي چې هغه څه چې دوی اوري او څه چې دوی ته راپور را رسیږي هغه ټول سم دي، او د دوی ټول استراتیژۍ او پالیسۍ او افکار سم دي. د مطلق سم ادعا څوک نشي کولی. هر انسان نیمګړتیاوې لري، هر انسان مثبت ټکي هم لري. او فکر کوم چې د جمهوریت تېروتنه هم همدغه وه چې دوی فکر کولو چې د سولې په برخه کې هم دوی په حقه دي، د اقتصادي ودې په برخه کې هم دوی په حقه دي، او هر څه چې دوی وایي هغه باید اوله خبره وي. اوس هم دغه مشکل ما ته همداسې ښکاري، ځکه دغه مسایل چې ځینې راوځي رسنیو ته یا بیانېږي، دا د ولس او حاکم ترمنځ فاصله ایجادوي. او کله چې دا فاصله ایجاد شي، بیا که مقابله ډله هم بیا کوم وخت واک ته رسیږي، هغه عین برخورد کوي له ملت سره، نو دا فاصله باید له منځه ولاړه شي. د ولس او حاکم ترمنځ باید وټن نه وي، او هر هغه منفي نظر چې د منفي نظر په سترګه ورته کتل کېږي، حداقل باید یواری واورېدل شي چې ښه د دې هدف څه دی، موخه یې څه ده، آیا دا رښتیا دي او که دروغ دي. د مطلق اطلاق کول او ډېر زر په یو مسله باندې پرېکړه کول، دا یو ستونزه ده چې موږ افغانان ټول یې لرو له بده مرغه.
شهاب صاحب، ډېر سیاسي نشي کراشو، تاسو د وردک پوهنتون په ایجاد کې هم یو رول لوبولی، هڅه مو کړې وه چې باید په وردګ ولایت کې یو پوهنتون ایجاد شي، که په دې ارتباط راته ووایي چې له کوم ځای مو پیل کړه؟
یو هغه څه چې زه همیشه په خپل ژوند کې پرې خوشحاله کېږم، هغه په همدغه سکتور کې کار دی چې حداقل یو چاته د زده کړو زمینه برابره شي. موږ په غالبا 2014 که 2014 کال وو، دا مې دقیق نه دی په یاد، یو د ځوانانو یو ډله وو، دا راټول شو زموږ په کور کې په کابل کې. دوی یو غرمنۍ ته ما رابللي وو. موږ غوښتل چې د خبریالانو د یووالي یو شی رامنځته کړو، چې هغه وخت بیا کابل پریس کلب بیا دویم شی وو چې موږ جوړ کړل. دا خلک اکثره یې په دې ورځ باندې د وردګو ولایت نه راغلي وو، دا ځوانان. نو بیا د ځوانانو خپله یو پیشنهاد وکړ چې ګورې، موږ تاسو دغلته یو پوهنتون ته ضرورت لرو، چای مخکې هم غوښتنه کړې وه، دغه پوهنتون باید جوړ شي. دا ولایت خلک ډېر تیت لر لر ولایتونو ته ځي او په ولایتونو کې مشکلات لري، که دلته یو پوهنتون موجود وي، هغه به هم نه یوازې دې ولایت محصلینو ته بلکې د نورو ولایتونو محصلینو لپاره به هم یو چانس وي. او هر ولایت یو پوهنتون لري، په وردګو کې تر اوسه پوهنتون نشته دی. نو په دغه اساس بیا دغه فکر ایجاد شو. کله چې دا فکر ایجاد شو، موږ دغه د ځوانانو ډله ولاړلو، د لوړو زده کړو وزارت سره مو وکتل. په هغې وخت کې د پارلمان کوم استازي د وردګو چې وو، د دې هر یوه کورونو ته په جلا جلا ډول په ځلونو ځلونو ورغلي وو، او دا وکیل صاحبان ټول شاهدان دي. په دې پروسه کې نه یوازې زه بلکې څو نور ملګري چې د اولینو ملګرو نه وو، دا پروسه هم پیل کړه. له دې وروسته لوړ زده کړو وزارت پوهنتون ومانه چې دلته به یو پوهنتون ایجادېږي، ولې پوهنتون لپاره ځمکه په کار وه، ځای په کار وو. هلته د ټوپ دښته کې د میدان ښار نه چې کله سړی تیریږي، بیا بادام ډاګ راځي، د بادام ډاګ نه وروسته د ټوپ دښته را رسېږي. ټوپ دښته داسې یو ځای و چې هغلته دولتي مځکې موجودې وې. نو موږ دا پیشنهاد کړ چې دغه بهترین ځای ځای دی. بیا د لوړ زده کړو وزارت یو پلاوی د وردګ ولایت استازي په ولسي جرګه کې دوی لاړل، هلته یې د پوهنتون د بنسټ ډبره کېښودله په یوه شاړه دښته کې. نو بیا د لوړ زده کړو وزارت کافي بودیجه نه لرله چې اوس دلته د ودانۍ جوړ کړي یا 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 کار وکړي. ځوانانو همدغه ګروپ چې په مجموع کې تقریبا بیا اخر کې تر 1500 کسانو پورې ورسېدلو، بیا وروسته دا شمېر نور هم ډېر شو. موږ یو بل ابتکار وکړه، هغه دا وسیله له سوداګرو څخه، البته یوازې د همدغه ولایت له سوداګرو څخه، موږ د پسپنې غوښتنه وکړه، د مرستې او کومک غوښتنه وکړه، او دا یو ډېر کامیابه هڅه وه. په 2018 یا 2019 کې غالبا موږ په کانتینینټال هوټل کې یو کوچنی غونډه جوړه کړه د چایو. په هغې کې موږ د وردګو پوهنتون ته تر 1.5 لک ډالر په یوه غونډه کې بسپنه راټوله کړله، او سوداګرو هغه راکړلې. په هغې کې مثلا یو څوک دی اوس مړ شوی دی، وفات شوی دی، جاوید اندیش نومې د کاروان پوهنتون مشر، هغوی 50,000 ډالر شاوخوا مرسته وکړله. حاجي خان وردګ د ولسي جرګې غړی و، شاوخوا 50,000 ډالر هغه هملته نقد په غونډه کې وسپارل. ډاکټر صاحب عبیدالله کلینزي همدغسې هغوی هم څه مرسته وکړله، خو دې ته ورته ځینې سوداګرو نور مرسته وکړه. بیا په هماغو پیسو باندې موږ شخصي ودانۍ جوړه کړله د پوهنتون ته، او قرار قرار پوهنځي منظور شول، پوهنتون ته رئیس پیدا شو، استاد عبدالرحمن معیار د پوهنتون، استاد عبدالرحمن عثماني چې اوس به هم کابل پوهنتون کې استاد دی، دا د پوهنتون لومړنی رئیس وټاکل شو.
لومړی ځل چې دغه پوهنتون په وردګو کې تاسیس شو،
دا لومړی ځل و د وردګو په ټول تاریخ کې چې په دغه ولایت کې یو پوهنتون ایجاد شو، او هغه یو دولتي پوهنتون و. او بیا د ټول ولایت لپاره هغه کدی ولسوالۍ وې، کدی میدان خار و، د محصلین هلته جذب شول، او د ټول افغانستان محصلین
کومې څنګه پکې لومړی ځل فعال شوې؟
په لومړیو کې د کرنې پوهنځای و چې اولین محصلین یې درلودل، بیا د ښوونې او روزنې پوهنځای هم ورزیات شو. نو اوس فکر کوم چې څلور پوهنځي هم ورته زیات شوي دي، خو اوس چون دا پوهنتون موږ سره نو ډېر اړیکه نه ورسره لرو، ولې
خبر نه اخلي؟
فکر کوم دا اړیکه یو څه جناب نوري صاحب ستونزمنه شوي ده. ستونزمنه په دې معنا چې ما مخکې یو خبره وکړه چې موږ هر څوک وخت رسېږو، بیا فکر کوو چې موږ هر څه کوو هغه سم دي. موږ دغه پوهنتون ته کتابونه چنده کړل،
خو خبره ده وایي چې څوک چې نیالګۍ کینوي نو اوبه باید ورته ورکړي، ځکه چې هغه نیالګۍ باید غټ شي. دغه نیالګۍ تاسو کینولای ده؟
موږ نیالګۍ کینولو، نیالګۍ هم غټ کړ، نیالګۍ میوه وکړه، اوس یې د میوې وخت دی، میوه نور خلک خوري، دا زموږ لپاره ویاړ شي.
شهاب صاحب په ژوند کې داسې خوږه خاطره کرته ووایه، خاطرې به ډېرې
ترخه خاطره نه پوښتئ نوري صاحب،
هغه به هم پوښتنه وکړو، دغه خوږې نه به شروع کړو.
د افغانانو په ژوند کې خو د هر چا په ژوند کې خوږې او ترخې خاطرې ډېرې زیاتې. نو زه به هم داسې وایم، دغه څه چې یو انسان له خپل ژوند نه خوښي، راضي، او هر هغه څه چې ترلاسه کړي وي هغه په خپلو مټو وي، نه یې د چا مرسته پکې اخیستي، نه یې په چا غږ کړی، نه د قومندان زوی، نه د یو چنګ سالار زوی، او په خپل یو څه کوي، تر سره کوي، او خلکو ته د خدمت چوکا ګرځي. دا فکر کوم ډېر د خوښۍ ځای دی. زه اوس هم د افغانستان ټولنه کې یا په جرمني کې د افغانانو سره په ډېرو برخو کې مرسته کوم، او پرته له دې کوم امتیاز واخلم، پرته له دې کوم څوک ماته یا معاش راکړي یا یو مسؤلیت مې، زه دا مرسته کوم. کله چې زه له یو اړ سری سره مرسته کوم، دا زما لپاره خوږه خاطره یې همیشه، او زه ورباندې خوشحاله کېږم او ډېر د خوښۍ احساس کوم.
او ترخه خاطره لري؟
ترخې خاطرې خو نو ډېرې دي نوري صاحب، خو ترخې به ترخې پرېږدو، همدغه څه ښې دي.
تاسو د جرمني ګمانم چې له دغه وروستي سیاسي بدلون وروسته به تاسو راغلي وئ جرمني ته؟
دقیقا زه له سیاسي بدلون وروسته جرمني ته راغلی یم.
جرمني کې غواړي پاتې شي او که بیا هم بیرته ځي وطن ته، بیرته افغانستان ته؟ فکر کې لري؟
ما یو شی جناب نوري صاحب چې ډېر مهم وي، هغه د مالکیت حس دی له انسانانو سره، او د مالکیت حس له خپلې جغرافیې، له خپلو خلکو، او له خپل محیط پرته بل هیڅ ځای سړی نشي موندلی. دا ټولنې به ښې ټولنې په هر لحاظ باندې، ولې موږ په کې زه فکر کوم د ژوند تر پایه پورې دا به ډېرو افغانانو تجربه وي. کېدای شي د ښه ژوند څښتنان یو، کېدای شي په مالي لحاظ هم ښه یو، یا په اکاډمیک لحاظ باندې ډېر څه ترلاسه کړلی شو، ځکه ما دلته په ډېر کم وخت کې مثلا مثلا د ژبه تر زده کړې وروسته په پانتون کې دلته د بل ماسترۍ لپاره داخله وکړه، هغه مې ورساوه تر یو ځایه پورې، ولې اوس مې یو وقفه اخیستې ده. یعنې دغسې فرصتونه دلته ډېر اسانه ترلاسه کېږي او ممکن وي، خو ولې د مالکیت حس به ډېر سخت وي چې زموږ نسل یې ترلاسه کړي. ښایي راتلونکي نسلونه دا حس ونه لري، ځکه هغوی به د خپل وطن او خپلې خاورې حس نه لري، ولې د خاپوړو له ځای سره چې د انسانانو کوم حس تړلی هغه له هر چا سره پاتې کېږي، او هر وخت به د هر انسان تلاش دایي چې بېرته هغه د خپلو خاپوړو په ځای او وطن او خاوره او خلکو سره په آرامۍ کې له کوم ویرې ډار او پرته د ټولو اړینو امکاناتو په لرلو سره ژوند وکړي. دا به زه فکر کوم چې د هر انسان آرزو وي.
په دې هیله قریب الرحمان صاحب چې ستاسو دغه آرزو او د تاسو په څېر د ډېرو نورو افغانانو دغه آرزو هم پوره شي. له تاسو یوه دنیا مننه چې د ازادي میلمه په دې پروګرام کې مو راسره